تشکر که با هم با ما بودین. حال همکارم سفیستان اگزهی به استدیو آمده، لطفاً با اونا باشین.
من نکم زرگونم انگل وقت پا افغانستان که در ساعت بجه شویم. د ازادي رادیو په خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني خبري ګواښي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی ټاکل شوی نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته معرفي شي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون د عراق له صدر اعظم مصطفی کاظمي سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړي. پوره خبرونه تاکل شوی نن ټول نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د کابینې ټول شپږویشت غړي او د دوو ادارو رئیسان دې جرګې ته ور وپیژني.
کابینه چې د ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ورمعرفي کړي.
اشرف غنی د مارچ په نهمه د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې په دوو اونیو کې به خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره ور وپیژني، خو له هغه وخته څه باندې اووه میاشتې تېرې شوې. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل د جرګې پنځه کمیسیونونه به د دغو نوماندانو اسناد څیړي او وروسته به یې اداري پلاوي ته سپاري. په ولسی جرګه کې نوماند وزیرانو ته د باور رایې پخوانیو بهیرونو ته په پام داسې نه ښکاري چې دغه پروسه به له ستونزو خالي وي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. د دغه کمپاین یو مسؤول ډاکټر عبدالواحد نیازی ازادي راډیو ته وویل
چیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملي نسي، امکان لري شدیده به دا څپه او دا څپه به امکان ولري چې ډېر زیات تلفات به ولري.
روغتیایي چارواکو په وینا په خوست کې تر اوسه د کرونا څلور سوه دوه دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې او له امله یې هم اته دېرش تنه مړه دي. په ټول افغانستان کې بیا له څلوېښتو زرو ډېر کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یو نیم زر کسان مړه شوي. په زابل کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د هغوی د نورو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وشوې. د زابل د ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې د والي محمد نبی احمدزي په مشرۍ په دې غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د کمیسیون ټولو غړیو ګډون کړی و چې پکې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کمښت، د دوی پر اقتصادي، تعلیمي، روغتیایي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې پر شته ستونزو باندې خبرې وشوې او په اړوندې لازم تصمیمونه ونیول شول. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي احمدزي د اړوندو دولتي ادارو استازو ته لارښوونه وکړه چې میرمنو ته دې د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې خپل نهایي کوښښ وکړي او په اعلان شویو بستونو کې دې لومړیتوب لوستو او په کار پوه میرمنو ته ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې وکړې. د ماکرون د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په نولسمه په پاریس کې سره کتلي. ماکرون تیره میاشت له عراق څخه د کتنې په مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی او ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بهرانیانو مداخله هغه اساسي ستونزې دي چې بغداد ورسره مخ ده. دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو د یو فرانسوي شرکت د هغې طرحې ستاینه وکړه چې په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره وړاندې کړي. کاظمي چې د روان کال په می کې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، حکومت یې ژمنه کړې چې هغه وسلوالو ډلې به چې د عراق د بې ثباته کولو هڅې کوي وځپي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې سویتلانا سخانفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیز له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یوځای شي. د لویدیز دولتونه لوکاشینکو د یو مشروع ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. سخانفسکایا پرون په یو بیان کې وویل د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره د پولیسو، د قمندانانو او د قانون د تنفیز او د نورو ادارو امر غیر قانوني ده. لوکاشینکو بیا پرون ظاهرا اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی.
موږ خپل تکتیکونه بدل کړي، موږ آرام اقدام کوو او ټول به پیدا کړو. پرمختللي امکانات موږ ته د دې کار زمینه برابروي. موږ له مخکې دا کار کوو او هر یو به د خپلو اعمالو نتیجه وګوري.
لوکاشینکو د اګست 9 د ولسمشرۍ د انتخاباتو سترګټونکی ځان بولي، خو سیاسي مخالفان دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي. او د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر تللی، پرون یې وروسته له هغه سفر نیمګړی پریښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له خطر سره مخ دی. نوموړی به په خپل کور کې قرنطین وي. د بلغاریا د روغتیا وزیر وویل د بلغاریا له یو پوځي چارواکي سره چې ولسمشر د اکتوبر په 14 کتلی وو، د کرونا ویروس ازموینه مثبته وه. د هغه په وینا د بلغاریا ولسمشر به هم د دغه هیواد د روغتیايي اصولو له مخې قرنطین کیږي. د رسمي شمیرو له مخې د هغو کسانو شمیر چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي له 2.5 لکو اوښتی دی. که غواړئ خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ادرس مو دی azadiradio.com. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ، د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیاله پاتریشا ګاسمن په افغانستان کې د جګړو په شدت اندېښمنه ده.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
دغه خبرو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حد اقل پرمختګ لږې د خطر سره مخامخ کوي.
په کندهار کې د ماینونو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي.
څلور سو اته اتیا یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې وزن په ماینونو باندې لړلي دي چې دا 1.6 کیلومتره مربع ساحه کېږي.
په کندهار کې د ماینونو د شنډولو د مرکز د همغږۍ مسؤول غلام نبی شاکر و. د امریکا متحده ایالات وایي چمتو دي له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غځېدو په اړه سمدستي خبرې وکړي. بیا مام سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د بشري حقونو د څار د سازمان یوه مسوله وایي ملکي وګړي په افغانستان کې د روانو شخړو اصلي قربانیان دي. د آسیا په چارو کې د دغه سازمان مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. اغلی ګاسمن دا اندېښنه هم ښودلی چې د جګړو شدت په دوحه کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نوریاس نوري راپور جوړ کړی دی.
د آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن وایي په افغانستان کې د شخړو دوام په قطر کې د سولې خبرې له ګواښ سره مخ کړي دي. میرمن ګاسمن تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره د هیلې زیاتې شوې وې چې شخړې به کمې او یو اور بند به وشي.
The rising levels of violence do pose a very serious threat.
د شخړو مخ په زیاتېدونکو زیاتوالی د سولې خبرې بریالیتوب یا هم پکې حد اقل پرمختګ له جدي خطر سره مخامخ کوي. موږ د ملکي وګړو په وړاندې د حملو او ګواښونو د زیاتوالي شاهد یو چې البته دغه وضعیت افغانان ډېر اندېښمن کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند، بدخشان، غور او فراه په ګډون د افغانستان یو شمیر سیمې د خونړیو حملو شاهدې وې چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو تر څنګ په زرګونو کسان هم له خپلو کورونو بې ځایه شول. میرمن ګاسمن د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
لهلمند پر پرونو کې موږ نه یوازې د طالبانو لخوا بلکې د حکومتي ځواکونو له لوري د ناسنجول شویو بدون پاله د اندېښنې وړ خبرونه لرو چې ډېری ملکي وګړي یو د بل په ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې لپاره دا یوه بېلګه ده چې د جګړې لوري د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازمه احتیاطي اقدامات نه کوي. که طالبان ادعا کوي چې د ولسي خلکو ساتنه کوي، موږ تر اوسه په ملک له هغوی په دې اړه څه نه دي لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2200 زیات ملکي وګړي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو او نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان حکومت او طالبان یو بل ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورنوي. د افغانستان د دولت ملک چې پلاوی وای د طالبانو له ملک چې پلاوی سره په کتنو کې له هغوی د شخړو د کمیدو او د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه پرله پسې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د تېرې دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دې کچه د شخړو زیاتوالی به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې تر پوښتنې لاندې راولي. د دواړو لورو مرکچیانو د تېرې سپتمبر میاشتې له 12مې رئیسې په قطر کې غیر منظمې غونډې کوي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې د سولې د خبرو لپاره پر یوې کړنلارې موافقې ته ورسیږي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
افغان سوداګر په کابل کې د شوکو او غلاو لامل په سوداګریزه راکړه ورکړه کې د 80% کموالی خبره کوي. د سوداګری او صنایعو د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل په خار کې د غلاو لويري په ورس کې تر 15 ساعتو کاری وخت را کم شوی چې په خصوصي سکتوري ناوړه اغیز کړي. د کابل د خار ځینی دکانداران د خار پروان وضعیت کې د جدي بدلون او د امنیت راتلو غوښتنه کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور جوړ کړي.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي چې په کابل ښار کې وسلوال غلو او شوکو سوداګري زرا کړه ورکړه له جدي ننګونو سره مخ کړي ده. د دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د غلو لویری دکانداران او نور بیلابیل کاروباریان سهار ناوخته او د مازدیګر وختي کورونو ته ځي چې د چارې سوداګري زه اغیزمنه کړي.
د زمان په لحاظ باندې 3 ساعت 5 ساعت زمون کار کم شوی دی. نو زه فکر کوم 80% په مجموع کې تجارتي او اقتصادي حاصل کې کمښت راغلی دی، او د دې نه دا معلومیږي چې حتی په ګمرکونو کې عواید د منځ ته تللي. تاثیرات یې واقعا د بل هر وخت نه ډېر زیات منفي دي.
ښاغلی الکوزی زیاتوي چې وسلوال غله دوکانونو او سترو مارکیټونو ته ننوځي، خلک لوټي او کچا ورسره مقاومت وکړ، ان وژني یې. د کابل یو شمېر دوکانداران وایي چې د غلو له ویرې سهار وختي کار ته نشي تلای او مازدیګر وختي کور ته ستنېږي چې ورسره یې کاروبار زیانمن شوی.
ساعت خولای منځ دې لره زوم کار ته یو غسار و وختي نشو راتلی، نه وخت راځو بل او ما خام ازان شوی نه مون ماشینا ورشه بند کو بیته روان دل چې موبایل یې ښکارو چې یو کو بس لاس موټر سکل باندې دل ګرځي لاس نه سم د سیمون نوالي.
زمانم درشید شینواله دی. دا غلی چې کوم دی په کابل ښار کې په کاروبار او په موقتی زندگی باندې ډیر تاثیر غوښدل دی، ځکه چې کاروبار هم ډیر ځای په شوی دی.
امین الله دی. د غلو لامل موږ نشو کولای چې ښار ته ډاډه راوځو.
دا په داس حال کې د چپ کابل ښار کې د جرمونو له ډیرېدو سره د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امر الله صالح د کابل امنیت مسولیت په غاړه اخیستی. ښاغلی صالح تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جرایمو د کمولو لپاره ټول کابل ښار تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلی. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې په کابل ښار کې په تیرو 2 ساعتونو کې د بیلابیلو جنایي پیښو په تړاو 15 تورن کسان نیول شوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورزو کندهار ته د ماين پاکي د ادارو د همغږي مرکز وایي لا هم د دغه ولایت پر شاوخوا 122 کیلومتر مربع ځمکه باندې ماينونه او نور ناچاو د توکي شته چې د خلکو ژوند ګواخي. د کندهار ولایت میرویس روختون چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ماينونو او ناچاو د توکو 370 قربانیان ورول شوي. د صادق رښتینی راپور کې په اړه نور جزئیات اورو.
پنځل اسکله ناغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې څاروي څرول چې شخص او ایمان پرې وچاپ دی. د اغا جان چې اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی، چاودنې ترې یو لاس او یو پښه اخیستي.
بیا ما کاغان تر دل سره دا پیوړی دا ورونو لاند د خپل ټاپو نه لاس دا ورونو چیرې ولا غره غندل دا تلان ټکنو دا غلا دا نور له اوس پښتنه جوړ
دا یوازې 15 کلن غاجان دي چې د شخصي ماین قرباني سوی بلکې په دې ولایت کې د پخواني شوروي اتحاد او کورنوي جګړو رئیس فاتسوی ماینونه او همدارنګه په سړکونو کې د وسلوالو لخوا نوې شودل سوی ماینونه هر میاشت لسکونو کسانو ته مرګ جوړ لاړوي په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د امژغۍ د دفتر سرپرست مشر غلام نبی شاکر وایي سره له دې چې د ماین پاکۍ د شپږو بېلابېلو ادارو په مرسته په تیر کال کې تر 2 میلیونه کیلومتره زیات مځکه له ماینونو او ناچاو د توکو پاکه کړې خو لا هم په کندهار کې پراخې مځکې په ماینونو ککړې دي.
488 یوازې په کندهار کې ساحې موږ لرو چې اوس هم په ماینونو باندې لړلې دي چې دا 1.2 کیلومتره مربع ساحه کېږي چې اوس هم د ماینونو شتون هلته موجود دي. په تعصب سره باید ووایم چې په اوسني وخت کې د ملکی کسانو تلفات د ماینونو او ناچاو توکو د وجې زیات دي چې د تیر جنوري تر اګست تر میاشتې پورې 2 حادثې موږ په کندهار کې لرو د ماین او ناچاو توکو پر ملکی کسانو چې یوازې پر ملکی کسانو باندې سوي دي چې دا 130 کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده.
د کندهار د میرویس روغتون سرطبيب ډاکټر نعمت الله په تیر شپږ میاشتو کې د ماینونو د پیښو د ورولسو قربانیانو په اړه وویل
تقریبا 340 مشتدا واقعې د ماین راوړل سوي دي چې په دې کې اکثریت ماشومان هم شامل دي او ښځینه هم شامل دي. اکثریت یې د ماین د وجې څخه دي چې مړي هم پکې
په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ولسی مرګ جوړلې د خوندیتوب د برخې مسول نعمت الله حسنی وایي دا کمیسون د ماینونو په چاودنو کې پر زیاتېدونکي ولسی مرګ جوړلې اندېښمن دی.
د ملکی مرجو بګراب ډېر لوړ تللی دی تر دې چې په دې روان کال کې معنی تر ټولو خونړۍ میاشت د اسد میاشت په کندهار کې تقریبا د ملکی مرجو بګراب ډېر لوړ معرفي سو او تثبیت سو. کندهار کې د ملکی تلفات او ارقام
افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هر کال پکې د مځکنیو ماینونو چاودنې په زیات شمیر ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. د ماین پاکۍ د موسسو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي ستونزمنه ده چې د دې ځای خلک په بشپړه ډول د ماینونو له شره خوندي سي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم احمد شیبر تقوق دو چی د افغانستان پاړې لوی د زمات بوات کتلی او تبصره پیل کلی
د افغانستان د سولې د خبرو ناڅرګن برخلیک او د شخړو زیاتې د هغه موضوعات دي چې د نړیوالو چاپی خبرونو توجه جلب کړي ده. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي ک چرته د افغانستان د سولې خبرو کې شې نیوي د خبرې ناکامه کیږي. د افغانستان د دولت په یوه شکسیس پلاوي کې څلور میرمنې دي خو د انډیپندنت په باور دا شمیر کم دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي له شوزو او یو شمیر نورو سره د اندیشنې شته چې د شوزو د حقونو په برخه کې د 12 تر لاسه شوی لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نشي. انډیپندنت د مدني ډلو یوې څېړنې ته اشاره کوي او لیکي د سولې په خبرو کې د شوزو ونډه 40% په سلو کې د دې خبرو د ناکامۍ مخه نیسي. د دې څېړنې له مخې که چیرته شزي د افغانستان د سولې په بهیر کې شامل وي په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هیواد د پایدار سولې تضمین وشي. واشنگتن ټایمز رسپانډ بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد اندیشنې او خبرداري ته اشاره کړې ده. شاغلی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې اوسنی وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړې ده او دا یې له ګواښه ډک بللې ده. د دوشنبه پر اوسولې کل دا باور چې د مذاکراتو پر میز د امتیاز ترلاسه کولو لپاره باید شخړې ډېرې کړي ډېر خطرناک دی. د خلیلزاد په اند دا نظر د سولې بهیر زیانمنولی شي او د افغان مشرانو د پخواني ناسمې محاسبې د تکرار سبب بشي. واشنگتن ټایمز بیا په خپل خبري کړي مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره خلیلزاد ښکاره اندیشنه څرګنده کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې بیا دا راغلي چې طالبانو په وروستیو کې په هلمند کې پراخ بریدونه وکړل او په ورته وخت کې دې ډلې وویل د امریکا بریدونه د افغان ځواکونو په ملاتړ د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون څخه ښکاره سرغړونه ده. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونیلګیت ویلی چې د اتمیاشتې پخوانی تړون له اصولو سره سم د افغان ځواکونو ملاتړ سرغړونه نه ده. واشنگتن ټایمز ویلي کې طالبانو ویلي دي که چیرته د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل هوایي بریدونه ودروي دوی به هم له حملو لاس واخلي. په دې لړ کې د اکشن به پورس هم په خور کې ځانمرګ برید دیارلس ملکیانو وشل او تر یو سلو شل ډېرې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو په افغانستان کې تر دې مخکې د ځانمرګو اکثر بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی.
د امریکا متحده ایالات وی چمتو دي چې له روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د غزیدو په اړه سمدستي خبري وکړي. د نیو سټارټ په نوم هغه تړون چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2010 کال کې لاسلیک شوی د اعتبار موده یې د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وی وروسته له هغې چې روسیې د نوي وړاندیز ملاتړ وکړ چمتو دي چې سمدستي له د هیواد سره د هغې موافقې پر نهایي کولو خبرې وکړي چې له مخې د دوی ترمنځ د نیو سټارټ په نوم تړون د یو کال په مخه غځول کیږي. روسیې د امریکا د دې وړاندیز ملاتړ کړی چې د اټومي سروکو ټولې وسلې به کنګل کړي که واشنگتن هم ورته کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس پرون سیشن بی په یو لنډ بیان کې وویل د روسیې دغه لیوالتیا چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره ښکاره کړې ستایي. هغې زیاته کړه متحده ایالات چمتو دي چې سمدستي په دې اړه له روسیې سره خبرې وکړي او یوه موافقه نهایي کړي. اورتاګوس دغه راز وویل تمه کوي چې روسیې هم ژر چمتووالی ښکاره کړي او ډیپلوماتان دې کار ته وګوماري. پرون تر دې 100 ساعته مخکې روسیې د دغه تړون چې د راتلونکي کال په فبروري کې د اعتبار موده پای ته رسیږي د یو کال په مخه د غزیدو وړاندیز کړی و. روسیې ویلي دې ته چمتو ده چې له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د هغه شمیر اټومي سروکو د کنګل کولو لپاره سیاسي ژمنه وکړي چې دواړه لوري لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ټینګار کړی چې د دغو وسلو کنګل کول ځکه غځوي چې دواړه لوري وخت ولري د اټومي وسلو د یو هر اړخیز تړون په اړه خبرې وکړي او د داسې یو تړون امکان هم شته که واشنگتن نورې غوښتنې مطرح نه کړي. داسې ښکاري چې د روسیې دغه وړاندیز د نیو سټارټ په نوم تړون د برخلیک په اړه هغه فاصله چې د دواړو لورو ترمنځ ایجاد شوی و لنډوي. واشنگتن تېره اونۍ د روسیې وړاندیز چې له قید و شرط پرته یې دغه تړون د یو کال په مخه تمدیداوه رد کړی و. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی د هر یو هیواد لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکي په 1550 پورې محدودوي. واشنگتن چې د اټومي وسلو د کنټرول په برخه کې له نورو تړونونو وتلی موسکو یې له هغو څخه په سرغړونه تورن کړی او داسې احساس کوي چې له دغو تړونونو ډېره ګټه روسیه پورته کوي نه امریکا. واشنگتن دغه راز پر پیکینګ هم غږ کړی چې له دوی سره یو ځای شي چې د نیو سټارټ پر ځای یو بل بدیل تړون عمومي. خو چین چې د روسیې او متحدو ایالاتونو په نسبت ډېرې کمې اټومي وسلې لري دغه وړاندیز رد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
مننه کوم چې تر دې دمه ازادي رادیو ته غوښتاست. د خوست روغتیایي مسولین وایي خلک باید د کرونا او بعد دویمې څپې له راخبرګېدو سره د ځان ساتنې روغتیایي لارښوونې جدي ونیسي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د وبا نښې او علایم لري خو تکلیف یې ډېر نه وي نو ښه ده چې د روغتونو پر ځای کور کې ځانونه قرنطین کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد څرګندونې د دغه ولایت د اسماعیل خیلو مندوزوی او نادر شاکوټ په ولسوالیو کې د کرونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي د موټریز کاروان په مهال ازادي راډیو ته کړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې روغتیایي کارکوونکو د هوا په سړېدو سره د کورونا وایرس د نوې څپې د راغبرګېدو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی دی. دوی له خلکو غواړي چې ټولنیز واټن مراعت کړي، لاسونه د څو ځلې په صابون پریمینځي، د لاس ورکولو دې ډډه کوي، ماسک دې کاروي او که د ناروغۍ علایم ولري خو بیماري یې سخته شوې نه وي نو په کور کې دې ځانونه قرنطین کوي. د ډاکټر عبدالواحد نیازی په نوم یوه عامه پوهاونکي د نادر شاکوټ په ولسوالۍ کې ازادۍ راډیو ته وویل
انسانانو د کارو د فعالیت نم نه کیږي او کار به کوي، بازار ته به ځي یا ښوونځي ته به ځي، دفتر ته به ځي. دا اوس پونځي یا نور فعالیتونه شروع دي اما کارونه شروع دي نو په دې حالت کې امکان دې ستدا کچیرته مخنیوي تدابیر په سمه توګه عملی نسی امکان لري شدید به دا صفه او دا صفه به امکان ولري چې ډیر زیات تلفات به ولري نو په دې خاطر باندې باید خلک دا باید په نظر کې ولري
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند د پیراخي د کلی او سپینګری فیض محمد وایي خلک بیوازل دي اضافي کوټی نه لري نو نشي کولای چې واټان مراعات کړي
کورونا په براک خو موږ په کرې کې دا باز دا سیرو وایو چې کورونا دا د بیا ما ووځي خوله پټوي بل سړی ته ځون ما نه د کوي خو چې وسایل نه بیا چی وکړي نو دا ما هغه مکسین اندي دا څه شول دا مکسین امکسان درسدلی چې بیا ورسېږي کسونه تر رسیدي چې وسیون وي یغه ته ورکوي غریبون ته نه ورکوي زه وا کوټه لرم په هغه وا کوټه کې سرګو پسلا دا ویرا ویرا کمالاس پندلس کسه خلخونه پیوا کټه کوي دی او پسلا شي ویرا شي سره مجبور دي خلک وګایدا
د خوز د روغتیاي مسؤلینو په وینا تر اوسه نه د معلومات چې کورونا او بابا څومره موده دوام پیدا کی خو خلک باید د کورونا سره عیار شي او د روغتیاي لارخونو او د قرنټین د شرایطو رعایت په پام سره ژوند وکړي د ساري ناروغي د برخې مشر ډاکټر ګل احمد شالکنوال ویل
موږ د هم قرنټین چې دا غد نړیوال ټولنې لخوا موږ ته توصیه شو ده چې کچرته مریضون شدید تکلیف ونلري د سینبندي سالنډي تکلیف ونلري ترغه پوری باید هم قرنټین ته غا توصیه شي د پاساس باندې موږ خو د خوش مشتو ته دا پیغام ورکو چې کچرته مریض تب ولري ټوخی ولري زکام ولري ریزش ولري د ستوني تکلیف ولري په دغه صورت کې باید ماسک چوی او د ټولانی څخه د کورنۍ څخه 2 متر فاصله مراد کی
روغتیایی مسؤلین وایي په خوښ کې تر اوسه 422 د کورونا وایروس مثبت واقعیت ثبت شوی چې 8 کسان له کبله وفات شوی خود دوی په وینا د مثبت واقعیت او ناتایید شوی ارقام خوښه اته سودی په خوښ کې تیرونی د کورونا وایروس 2 نوی مثبت واقع هم ثبت شوی د ورستیو ارقام لمخي په افغانستان کې د کورونا وبا 3315 مثبت واقعیت ثبت شوی چې 1499 کسان ورڅخه مړه او 3290 کسان له دې بيماري بیرته روغ شوي دي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
وروزګان کې کروندګر وایي د انارو حاصلات نیمایي راکم شوي نباتي ناروغیو او جګړو د انارو پر حاصلاتو اغیز کړی او وروزګان ته د تللو لارو تړل کېدوی بیا به هم راټیټی کړی دي په دې اړه شریف الله شرافت یو ریپورت له وروزګان را لېږلی
سیف الله د ترینکوټ شاراروان سفید خار سیمه کې د انارو پر باغ وبلګوي په وجری بزمکه د جوړ شوي باغ انارې پر پخېدو کې خو سیف الله خوښ نه دی حغوی په نورو کلونو کې د انارو له حاصله لکونه افغاني ګټلې خو ساش کال هم انارو مرزونه کړی او هم حاصل کم دی او سوداګر هم نه لري
کلیم ګرده یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې پکښې کې دا وس دلته ما پښې ګرځې د نم د توري وخه کې په دا انارو باندې چاودو انارو باندې د پټ کې وي مچا باندې ستا خوشکاتې کړې دي چې د چش څخه کړې دي ایوانې سره وکوو دا بل د غسره وکوو دا تور کوت دا وکوو اړه وې نو بالا مسر ولاکه په خلاصېږي چې د چش صدا غره کم دي پروش کاله شو دا او ساش کال خو ولاکه مزه تلویزیون چې تلره مې ساجله دروږي روغ انار خدای دې
سیف الله وای دا انارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ټوله هڅې وکړې خو پایله نه درلوده پاترین کوټ کې بزګران وای نه یوازې دا چې دا انارو اصلي ساج مرزونو زپلی بلکې دا انارو رسیدلې باغونه د جګړو په سیمه کې هم پاتې دي کریملا یو له همداسې لسګونه باغدارانو څخه دی چې 15 جریبه باغې د جګړې په سیمه کې پاتې دي او د حاصل ټولول لپاره نسی ورتللای
ډیر خوریم پکړې ونو ګردو کوول مې دغه ته مین لري نو دلته په د کریا په سرای کې پراته یو په کریا پراته یو تقریبا 25 تنه د 15 جرش تنه یالداري را پسې ده نو دغه ته مو مین دغه و چې موږ د سلات را ټول کو او موږ ته د کور خپل او چری بو په سر ته ورس غوړ دغه چې موږ ته دی وربند وسی وربند وکي او موږ د خپل انار او سلات را ټول کو یوازې مومن موږ نه د ټول مسلمانانو ارزای چې کمربندونه دی باید وربند وسی چې د خلک خپل سلات ټول کې
ګومان نه کیږي چې د اوربند پاړدي د کریمولا په څیر د اورزګان د باغدارانو هیلې لږ تر لږه په نږدې ورځو کې پوره سي. په اورزګان ولایت کې د انارو د باغدارانو ستونزې دلته نه ختمیږي چې مرضونه او جګړو یې حاصلات کم کړي، بلکې اورزګان ته د لارو بندېدلو په دې ولایت کې د همدې کمو انارو بیې هم نیمایي راټیټې کړي دي. و دیرش کلن نصیب الله د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې انار پلوري. د ترینکوټ د سبزیو په مارکیټ کې دا مهال د یو کنداري من روغ انارو بیه 80 افغانۍ ده، خو ویل کیږي چې په ګاونډي ولایت کندهار کې بیا د همدې یوه منانارو بیه تر 200 افغانیو پورې رسیږي.
شریف الله شرافت له اورزګان راپور را لېږلی و هلته د انارو حاصلات نیمایي راکم سوي ځکه چې نباتي ناروغۍ زیاتې دي او هم جګړو د انارو پر حاصلاتو اغېز کړی او هلته اورزګان ته ورغلې لارې تړلې دي. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي ته، لنډ خبرونه واورئ. ټاکل شوی نن ټول شپږویشت نوماند وزیران او د دوو ادارو رئیسان د ولسمشر اشرف غنی له لوري ولسي جرګې ته ورمعرفي شو څو د باور رایه خپله کړي. د خوست روغتیایي کارکوونکو د کرونا ویروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي په پام کې ونیسي. په زابل ولایت کې په یوه غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو د لارو چارو باندې خبرې وشوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر اهمیت خبرې کړې دي. د بلغاریا ولسمشر رومین رادیف چې استونیا ته په یو رسمي سفر پرون تللی و، وروسته له هغه خپل سفر نیمګړی پرېښود او بیرته سوفیې ته ستون شو چې معلومه شوه نوموړی د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د قانون د تنفیذ له افسرانو غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد له اعتراض کوونکو سره یو ځای شي. لاند خبرونه مو اوریدل تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلو. لومړی له پاکستان یو راپور لرو، تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبروم. د پیپلز ګوند د مشر لخوا په کراچۍ کې د محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار اچولو په لړ کې وروسته د خبری کانفرانس وروسته تیر ماښام د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د پلاتونو امر کړی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په یو خبری کانفرانس کې دا پوښتنه کړې چې په دوو بجو د سهار د سیند د پولیسو مشر کور ته څوک ورغلی و او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو مشر یې له ځانه سره وړی و. بلاول ویلی د ایسای مشر او د پاوز مشر دی د خپل ادارې پلټنې وکړي چې هغوی د په کومه نامناسبه طریقه په دې صوبه کې کار کوي. د پاوز مشر جنرال باجوا له بلاول سره خبرې هم کړي دي او ژمنه کړي چې حالات به بیرته سموي. په دې اړه د آزادی اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال غلام غوث یو راپور جوړ کړی او تر هغه وروسته به هم آزادی اوریدونکي اونیس پروګرام خپور شي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19مه نیټه سحر وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروستو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلی دی او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خپور شوي بیان کې ویلی شوی دی چې د کراچۍ کور کمانډر دی د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دی معلوم کړي او زر تر زر دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیخي ذکر نه دی شوی. خو د پوز د مشر د خوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د امر د هغې روستو ورکړل شوی کله چې په سین صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سین صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخله پلټنې وکړي.
ایچ ایس ایل سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک، سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
تانو دا مشرانو نواخلا تر لوڑو پولیس افسرانو پوری ٹول پولیس دا پختنہ کوی چی ہا گسو کو چی دا دو بجو رستے سہر وقتی زمونگ دا پولیس و مشر کور را گیر کرے وو او ہا گا دو کسان سو کو چی دا پولیس و دا مشر یا آئی جی کور تا ورگلی وو او سحر سلور بجه د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپلې ادارې پلټنې دې وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دي او اوس ځینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړي دي.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمون پولیس یا استیپاګانی ورکوي یا په چټیانو روان دي او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره ده او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د سند پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړوند چارواکو ته لیږدولی وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیخي یادونه شوې ده چې په ترڅ کې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوې دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکل شوې دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپل دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړي. بیا روستو د سین د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا پخپور شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم مختدیو کی چیرو جوړو خوشاله وسی ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول مالی زیان هم رسولی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړی دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونه واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایلو مو د ازادۍ راډیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونږ نیسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادۍ راډیو ته پیغام پیژدم. د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازاد یم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات دي. مسلمانان ډېر د کورو څخه یو ته بلد د ځاسمه د دغه ځای نه لري. په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تېرې نو مرکزي حکومت په خپلواک موسسه د ازاغ دي چې په اړه نو کېږي د هلمند د بیوزله خلکو سره بشری کومکونه وکړي. وسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمع ګل همت يم د هلمند ولایت د ګریشل سالې استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر ستوند دغه د یل د جلول پوری چارواکي واوري. د هلمند په ګریشل سالې کې د څورزي مکه جنگونه و لاري بندي چې پر ګریشل سالې بیا چې کله سړی ګریشل سالې د ولایت کې د سنگوريان په نامه کوم اسکار کې د سړی ګریې په یو نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان است چې موږ طالبان یو د مو علاقې یو د طالبانم نه ملکی خلک یو بیا د سلیټ روپی غواړي. نو د بل مو څنګه راځي چې دا شبکوم کار کوي شي. اول خو موږ غوښتنه چې دغه د ګریشل سالي حکومت یو لږ دغه څنګه حل کړي د ملکی خلکو د سنگوريانه ګری. نو دایو ای دا د وطن خدمت کې دا د وطن خدمت دی د خدمت په موږ به ختیرو د ملکی خلک ګری او د ازادۍ راځي چې نه مننه.
بلې السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د خدغه پیغام درځم. دلته جنگونه ډېر زیات دي. لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بند ده. ګرانی ده. دلته د کلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستې دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان دا ډېر تر ډېره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري. نو هله د چې دغه جزئیات په نوو د فائټه کې شي د نور مخنیوي سره خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نور څخه خوایښ دي. دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګاه او شهر ته راغلي دي د زموږ ورونو وزمش خون دي وزمش من دي. بیا په بداله کې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د هله هو مې دي چې دا د خپل سره مرستو کومک وکي او طالبانو ته بیا زه دا وایم چې اې بدبختانو کوم بختانو دا غدون مسلمانانو مو ته چوکي د فار الله سره تباہ او برباد مو خل تاسو سره به الله ولا لنین په ورځ د اخیرات سوي چې دا کو تاسو بندگان نه دي. خو دا الله پاک چې له جلاله هو بندگان دي. تاسو څنګه داسې د خلک نه وړه الله ته تم ورپوري ول او وای چې یاسته او پر مرګ باندې یې سرپنه کوي یا څو چې مری په څه تاسو په لچوکي د پاره وغونډ وژني. الله پاک جل جلاله هو بس تاسو سره سوي چې تاسو په خپل ګریوان کې شرط ووږي نور نو وخت نه نسم. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام علیکم سودان کارانو اوریدم که تطور سلامونه مروره دغه سمو دا پیغام بروره دلته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې دا ولسوالۍ سوتیا ونه راغور دی چې بالا دړند واره دي چې بار کې لکه مو شتې دا غمنځ کا وسته میراث نو یو په ملامت کې بسته زنګ چې زنګل چې ور وخت وچو نن نه ګورې دا مخه وسنه ویلې الله سره سر باندې دا نه وای چې دا ګناه چې مسلمان بس دا مخه ته ور وخت ولې ګورې دا چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت من کوشش نه کوشش نه راځپات دې په یمات د شته وته یو دکان کې مدره کور تر تاسو خدای دې 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 غره باندې وسو بل څه چې په دې دا ایوان چې چمو ته لولا که سره د بدر الله سره چول نه خو سنان او خدای دې موږ نو په دې ځای کې نه مې مور دې او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ماسک پر سړي لاس کې د وزر کال دا راکه خلاص که شنو خو دا وا پیل چې دا وا دغه چې دا وا دغه ته دندز درې شپږ درې لا درې وروسته وسته لا څوک چې لا کنه چې رسل پینو پیل چې نو دا وا دندز درې شپږ درې دا خور مو خاران د کوم خو اف یو د دغه د عوامونو د نور غرض نو تاسو ته راځم د خدای شین در په درې بلد منو مستری کی بلیا د خدای تعالی د قران کوم بلد تر کی بلا خپل دغه څن بلد دغه لا خپل د ژوند مراد شي د مو خدمت میاس کی بلا د نو راشم اوس د بیا څیره د خبر کښته نو سپاده د شهر موجود ته ژغ په سید په یو د کانس برن د څور معنا د ام د خن نجاز د خزلم د چمو سره کیږي. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکی کړی وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه. خدای یو کې چې اړوندو مسولینو هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅه وکړي. په همدې تراو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونه اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړي. دا مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر هغه حد